حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو بار بیا د حقیقت سده په یبه بلونی ز خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزی چپی وزاپه د دغه ولایت مرکز جلال آباد خار چې لا هم پکې په یو شمیر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت سده په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. لدبای وورو چې د ننګرهار حالات او څنګه دي په بیلابیلو مسایلو کې به ورسره خبرې ترې وکړو. ډیره زیاته مننه میخیل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کې چې ننګرهار ته تللی یاست. پام دې کم موده کې مو څه در کړل له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست؟ کیمرباني وکي پایلې لامدینه کی مهرباني.
ډیره زیاته مننه. اول خدا دا چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او خدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دي. نور هم ښه شوی ده، خراب شوی نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي. پدې کې ان شاء الله چې ټول ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. پدې ځای کې پدې خاطر باندې دا ډاډ ورکوم چې جواز ولې بدل شوی دی، بلکې دوی ټول ادارې په خپل ځای دي او مخکې فعال دي او د مخکې نه هم بهتر شوي دي. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف نه راته راتګ دا دی چې حکومتداري ښه شي او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلود، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري
تاسو مخکې والی صاحب د نوري ادارې په اړه یادونه وکړه، ومو ویل چې یوازې والی بدل شوی دی، نور هر څه په خپل حال دي. د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
حکومتداری لڑے ولسوالے ولسوالے تو ولسوالے مانے کروں آواز دیتی سے تحریر ضرورت ہو الطب تحریر راؤل ہدف دان شخص حکومتداری کو لڑا کی یوازې تغییر د تغییر په خاطر باندې که چیرې څوک کار نه شي کولای او یا مشکلات لري، نو طبعا هلته به تغییر هم راځي. د څنګه چې تغییر به نه راځي، خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تیرو 10 کالو کې قسم قسم مسائل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړۍ وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر څو چې په د افغانستان په ټولو سکتورونو باندې اعتبار را پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري خیرنه نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکې ځو ان شاء الله.
والی صاحب، کرا شو د امنیت برخه ته په جلال آباد باندې د نامنۍ یو ډیره سخته صفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنۍ ښکار دي او نامنۍ پکې موجوده ده. خلکو سره لا هم ویره شته د نامنۍ په اړه. د نامنۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نو خدای ته خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کوم شو نو دا امنیت ساحه وسپځنده د شنوارو سیمه چې په خاصو وکړل نه شو وسال ته نن خلک ګور اتل لري د حکومت په کنټرول کې دا یوازې لږ په دې سیمه چې د یا خاصه سرحد ته نو حالت یو څه مشکل شته د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې استحکام رامست وزیرو هم دا پلان لرو نو مقصد دا مسائل دسی چې وضع که پخوانه وګوره یعنی ډیره خشبه ده او د حکومت امنیتی قواه اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي هم وتلی شي او دا پخپله یو لوی لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار والی صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالۍ او د جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي ترسره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه، او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. یوه جنایي د غلا مسله ده چې دوه کسه سارقین نیول شوي، یو خپل خپلوان بلې وژنه ده، دا هدفي وژنه نه وه، او یو کس د پولیس نه زخمي شوی ده چې هغه پولیس هم د تعقیب لاندې ده او دغه ده، او یو انفجار د دیسو د پله سره د بایسکل کې یو دغه ځای پرې شوی چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوي دي، مګر د دې په مقابل کې دا د 10,000 کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول، پولیسګونو تمانچې او دا نور مواد ونیول. د ننګرهار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دي دغه دا رامنځته شو. دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلي چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی، ځکه چې اکثریت پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. نو دوی اوس یعنی هغه کم قوت چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، د هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص ګورم، او یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د ښاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده. دا شاید چې دی باندې سره په فکر کې لرو او دا باید وشي. خارجي شکل د جلال آباد د ښار په شکل نه ښکاري، دا هم یو مشکل دی.
والی صاحب، له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دی. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوی و، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغې ته مو او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي، نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ نو په دې لحاظ باندې هغې کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زمونږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره لګېدلي وو، او سبا سره هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نورم شدت ورکړي. او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنې دې کې هېڅ نوه سکتگی
ناراضی او نه براشي. یو بل مسله والی صاحب چې د مافیا مسله ده، او ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده، او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. دا که د ولسی جرګې یو شمیر غړي دي، او دا که یا داخلي مافیا ده، د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څه ډول وي او او سمره ډاډ به ولست ورکې د دوی په وړاندې؟
زما دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې زه د تکرار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بله مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅوک قوي نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویل دی چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت کې چې چراغ سور کېږي نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سور یم او زه به د سور چراغ نه تېرېږم. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅېږي او هلته ډېر بلا ځوانان هغوی ناستې څادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر څکوي، د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کېږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حاکمیت د قانون ده. زه پرون مرغې ته وتلی وم، د حوزې کسان سره وویلم څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي د دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرپوز سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان ته زیارپات راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې پرې باندې وکړي، هره کورنۍ باید پرې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه دې کې علما کرام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو آگاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي. نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي، کوم چې د حکومت پورې اړه لري، کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سیاسي سکتور پورې اړه لري. انشاءالله په دې کې به یو
د وروستۍ پوښتنې په توګه والي صاحب، په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا د سیمه ما تلويخ کله کار کړی دی. زه چې په کوالې ما کتابونه مې لیکلي دي، مقالې مې لیکلي دي. خو د دې تبصنګ زه د کورونا او چارو وزارت مینم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی. هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې. د اوسنۍ اداره چې کار کوو دا هم د مدیریت او منیجمنت یوه اداره وه. حتی ډېر پخوا د تعلیم او تربیې او په نورو ادارو کې ما کار کړی دی. نو مدیریت ډېر لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي. مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والي وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکه ولري، د حکومتداري ښه والي لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والي د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضي وخت کې سم نه وي که نه پرې ادا کړي.
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا د الله پامان.